اوریدونکو بیا هم سلامونه په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. باب وګورئ چې د افغان دولت مرکزی پلاوی وایي له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د مشورو لپاره کابل ته ستنېږي. د امریکا څخه باندې یو نیم سلو روغتیایي مرکزونو ته نن د کورونا واکسین رسیږي او ورسره جوختې تطبیق هم پیلېږي. پرونی تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکلی دی چې دی او نورو راپورونو تراشو پاموکړی د ساعت خبرونو ته. افغان چارواکي وایي د موقت حکومت جوړول یو دروغجن خیال دی. ننګرهار کې د ماین چاودنې څلور ملکیان وجلی او د پاکستان په لاهور ښار کې زرګونه کسانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. پورا خبرونه د حکومت یو چارواکي ویلي په افغانستان کې د موقت حکومت جوړول یو کاذب خیال دی. دا خبره د ولسمشر سلاکار او د جمهوری ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو مشر وحید عمر پرون یک شنبه خبریالانو ته وکړه.
یک ذهنیت کاذب و واهی به وجود
آمد. یو کاذب او تش ذهنیت را منسته شوه چې دی به معاملې په نتیجه کې موقت حکومت جوړیږي او هر څوک غواړي خپل ځای پکې وټاکي. همدا کسان چې په موقت حکومت کې د خپل ځای مشخصولو هڅه کوي پر وسنی حکومت انتقاد کوي. موقت حکومت یو سراب او تیر وخت ستنیدل دی او یو تش خیال دی.
په دې وروستیو کې په ځینو رسنیو کې د موقت حکومت د تشکیل په اړه ځینې پیشنهادونه شوې دي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په اکتوبر میاشت کې ایران ته د سفر پر مهال ویلی وو موقت حکومت د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولی. په هلمند کې د خبریالانو د ملاتړ یوه ډله وایي د محمد الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د کورنیو او بهرنیو رسنیو خبریالان د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. په هلمند کې د آزادو خبریالانو د ټولنو مشر زین الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې ښکېل لوري دي د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي.
دی په عام ترس کې دي او یو تعداد تهدید هم دي. نو موږ نه پوهیږو چې دا د طرفینو یعنی د جګړې د طرفینو خپله د حکومت او د بل طرف غوښتنه هم ده او یا څنګه دی. دوی باید دواړه طرفونه خبریالانو ته د کار زمینه برابره کړي او ډاډ ورته ورکړي چې خبریالانو ته مشکل نشته او نه پوهیږي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو څخه باندې میاشت پوره شوه. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی خو ښاغلی ستانکزی ادعا کوي چې دغه مشکوک تن د بلې قضیې په تړاو نیول شوی او اعترافات ښایي ډېر د باور وړ نه وي. په ننګرهار کې د ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼی وایي چې چاودنه پرون ماسپښین شوې.
د خوګیانو ولسوالۍ د زاوی په مربوطاتو کې د وسلول طالبانو له لوري د سړک غاړې ځای پر ځای شوي مین د ملکي وګړو په سراچه موټر باندې چاودنه کړي. متاسفانه په دې پیښه کې څلور ملکي وګړي شهیدان شوي دي چې څلور واړه نارینه دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه له آزادي راډیو نه اوري. د پاکستان د اپوزیسیون په زرګونو فعالانو پرون یک شنبه د پنجاب په مرکز لاهور کې پر صدر اعظم عمران خان د فشار راوستلو لپاره لاریون وکړ. دوی غوښتنه لري چې عمران خان د لواک لري شي او په پاکستان کې د لسره ټاکنې وشي. د مظاهرې یو برخوال د پخوانی صدر اعظم نواز شریف نیول کېدل غیر قانوني وبلل.
نواز شریف په بے بنسټه تور د ارشد ملک په څیر د یو قاضي لخوا لواک وپرځول شو. لور یې د هغه په مخ کې ونیول شوه چې لور یې د هغه په کمزوري بدله شي، خو داسې ونه شول. د هغه لور د هغه په ځواب بدله شوه.
د پاکستان دیموکراتیک غورځنګ چې له نهو ګوندونو جوړ دی د پاکستان پاوز تورن کړی چې د 2013 میلادي کال د جولای میاشتې په ټاکنو کې د تحریک انصاف په پلوۍ لاسوهنه کړې ده. تر دغه لاریون مخکې فدرال پولیسو په لاهور او شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر سخت کړي وو. په بل خبر کې اوري چې د پاکستان پولیس وایي په راولپنډۍ ښار کې د پولیسو یو ماموریت ته نږدې چاودنې لږ تر لږه 23 کسان ټپیان کړي. په پرونۍ چاودنه کې د دریو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. د ښار پولیسو یو افسر محمد احسان یونس خبریالانو ته ویلي چاودنه د هغې چاودیدونکې وسیلې له کبله وه چې د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوې وه. چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په جرمنی کې د کورونا ویروس د مثبت پیښو له زیاتېدو سره سم له راروانې چهارشنبې تازه محدودیتونه او ټولبند لګول کیږي. له دوکانونو پرته به نور تجارتونه له راروانې چهارشنبې د جنورۍ میاشتې تر لسمې نیټې تړلي وي. صدر اعظم انګلا مرکل پرون له خلکو د احتیاط غوښتنه وکړه.
د ټولو خلکو غواړم که د نورو کورونو کسان خپل کور ته د کرسمس لپاره درغواړي، هله د ورسته د خوندیتوب د اونۍ په توګه تر ممکنه حده د اوو ورځو لپاره له نورو کسانو سره تماس کم کړي.
د ټولبند او محدودیتونو پر مهال به په ښوونځیو او د ورځنیو چارو په نورو مرکزونو کې د خلکو ترمنځ جسمي فاصلې هم مراعاتېږي. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د ارقامو له مخې په جرمني کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. او په بلاروس کې د اپوزیسیون مظاهرچیانو په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې خورې ورې مظاهرې وکړې. د دوی هڅه دا ده چې د سیاسي امتیاز ورکولو لپاره پر زورواکي الکساندر لوکاشینکا فشار راولي. ځینو مظاهرچیانو بیلابیل شعارونه ورکول. پرونۍ مظاهرې په داسې حال کې وشوې چې ټاکل شوې د اپوزیسیون مشره سویتلانا چخانوفسکایا په جرمني کې په څو مناسبتونو کې راڅرګنده شي. دا د هغې د هغو هڅو یوه برخه ګڼل کیږي چې د بلاروس د منحصر شوي اپوزیسیون ملاتړ ته د نړیوالو ملاتړ راخپل کړي. وروسته له هغې چې په اګست میاشته کې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی لوکاشینکا اعلان شو، بلاروس له سیاسي ناکراریو سره لاس او ګریوان دی. تاسو خبرونه له آزادی رادیو نه واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان مرکچی پلاوی د مشورو لپاره کابل ته ستنیږي. د سولې فعالان بیا وایي
دا خو تر ټولو ښه وړاندیز دی چې په کور دننه یوه سیمه د امن سیمه وګرځول شي، هلته وربند وسي، په هغه سیمه کې خبرې شروع شي.
په کور دننه د سولې د نورو پړاوونو د پرمخ بیولو غوښتنه افغان دولت کړي. کندوز کې جنایي پیښې په تیره انسان تښتونې زیاتې شوې.
کمر غواړي کندوز ته راسه. پر اختیار د کندوز وضعیت همداسې او وضعیت داس په کاراتو دا تکرار شوي دي. ولې نظامي مسؤولین دغه ته پاملرنه نه کوي؟
د افغانستان په اړه د ځینو نړیوالو ورځپاڼو تبصرې درته لرو. د امریکا څخه باندې 1.5 روغتیایي مرکزونو ته نن د کورونا ضد واکسین رسیږي. دویم نیمایي د انصاف په لاټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. و اته بجه او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلام مشورو لپاره کابل ته ستنیږي او هڅه کوي چې پاتې خبرې په بیړه مخته بوزي. بلخ ځینې بنسټونه د حکومت د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې ویلي دي د سولې د خبرو پاته پړاوونه دې په افغانستان کې دننه تعقیب شي. دوحه کې دواړو لوریو خبرو کې شاوخوا 40 ورځې دمه اعلان کړي، خو جګړه کې بیا هیڅ وقفه نه دراغلي او همداسې روانه ده. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي هیات وایي کابل ته له سیاسي قشرونو او حکومتي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره ځي. دغه هیات له درې میاشتو راهیسې په قطر کې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په مذاکرو بوخت و چې بالاخره یې د دسمبر میاشتې پر 2مه د اصلي مذاکرو پر 21 مادي کړنلار او مقدمي موافقه وکړه. د دولت د مذاکره کوونکي هیات یوې غړي حبیبي سرابي پرون وویل دوی هڅه کوي چې د مذاکرو پاتې پروسه په چټکۍ مخته ولاړه سي.
در این مدت که بحث ها روی اجندا صورت گرفته موضوعات
دی مده که چی پر اجندا بحث سوی هغه اساسی موضوعات دی چی د دولت ل رهبری او سیاسي قشر سره سلام مشورو ته اړتیا لري. ځکه نو هیئت د رخصتی لپاره نه بلکې د مشورو تر لاسه کولو د ګډ نظر د ایجاد د غرض د ټولو اړخونو د ګډ نظر اخیستو لپاره کابل ته ځي او د سولې پاتې پروسه به د مشرانو د لیدلوري او مشورو پرانا کې په وړ سرعت سره مخته یوسو.
میرمن سرابی وایي زیات تمرکز پر دې دی چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او پر اوربان موافقه وسی. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ویلي چې تر دریو اونیو وروسته به خپلې مذاکرې بیرته پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ پیشنهاد وکړ چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې دننه تعقیب سي. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د دې پیشنهاد هرکلی کوي، خو وایي چې په کار ده د سیمې لاسونه له دې پروسې لنډ سي.
دا خو تر ټولو ښه وړاندیز دی چې په کور دننه یوه سیمه دا من سیمه وګرځول سي، هلته وربند وسي او هغه مطلق یو خپلواکه سیمه واوسي، چې نه طالبان پکښې دخیل واوسي نه افغان حکومت. په هغه سیمه کې خبرې شروع سي، هلته خو ډېره واضح ده چې د سیمې او د دنیا د استخباراتو لاسوهنې په خبرو کې قطع کیږي. خو خبره دا ده چې دا زمینه ځکه نه ده مسایه ده چې د افغان سولې بهیر نه د سیمې استخبارات غواړي چې ځینې لرې سي، نه د دنیا استخبارات.
د ملي امنیت شورا وایي که د سولې پاتې مذاکرې په افغانستان کې دننه تعقیب سي، دغه مذاکرې به تر ډیره د افغانانو خپلې ګټې خوندي کړي او د نورو له لاسوهنو به خوندي وي. وسله والو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې دننه د مذاکرو د پاتې پړاوونو د تعقیب په اړه به خپل دریځ وروسته روښانه کړي. که څه هم د طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي، خو په افغانستان کې د دې ډلې حملې بندې سوي نه دي.
که له یوې خوا د سولې خبرې روانې دي، بل لور ته داسې اندېښنې هم شته چې د سولې له خبرو سره ممکن په افغانستان کې ځینې لاسته راوړنې له پامه وغورځول شي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې د خپل حق غوښتنو لپاره د لګکیو لخوا غږ پورته کول باید د نفاق رامنځته کول ونه ګڼل شي. ښاغلی دانش د یکشنبې په ورځ د افغانستان جانمن لګکي او د سولې روان بهیر ملي کانفرانس ته وویل دا هیواد له لګکیو جوړ دی او د ټولو مذهبي او قومي لګکیو حقوق باید خوندي شي. په ورته وخت کې د بشري حقونو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر وایي تر هیڅ نوم او عنوان لاندې باید د لګکیو حقونه او ازادي محدوده نه شي. په دې اړه پام وکړئ د امید ظهیر مل راپور ته.
د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي له لګکیو څخه د ملاتړ په برخه کې د افغانستان د اساسي قانون مهم مواد نه دي عملي شوي. خغلی دانش د یکشنبې په ورځ د افغانستان زیانمن لګکي او د سولې روان بهیر ملي کانفرانس کې ټینګار وکړ چې د دې هیواد ټول لګکي حق لري چې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره په ځانګړي ډول د سولې اړوند خپل غږ پورته کړي او دا غږ باید بې اتفاقي خپرول ونه بلل شي. خغلی دانش په دې کانفرانس کې چې د بشر حقونو او تاوتریخوالي له منځه وړلو مؤسسې لخوا جوړ شوی و وویل دولتونه حق نه لري چې له لګکیو سره تبعیض وکړي.
دولتونه حق نه لري چې له لګکیو سره تبعیض وکړي. تبعیض په هر ډول معنا چې تعریفیږي، هغه که د محدودیتونو په جوړولو سره وي یا هم د نژاد، رنګ، قوم، مذهب او نورو حالتونو سره وي.
د ولسمشر دویم مرستیال زیاته کړه نړیوالو کنوانسینونو هم د لګکیو د حقونو په خوندیتوب او مراعاتولو ټینګار کړی دی. د هغه په خبره د ټولو هیوادونو 90% وګړي ژبني، فرهنګي او مذهبي رنګارنګي لري. خغلی دانش دا هم وویل چې د افغانستان لګکي حق لري چې د سولې په خبرو کې معنادار ګډون ولري او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره په دې بهیر کې ډېره هڅه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالد کوبیا چې په آنلاین ډول یې دې کانفرانس کې ګډون کړی و ټینګار وکړ چې له سولې وروسته افغانستان کې باید د لګکیو، بشري او د ښځو حقونه خوندي پاتې شي. د بشر حقونو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر بیا دغه کانفرانس ته وویل په افغانستان کې هیڅ قوم د دې دعوه نشي کولی چې اکثریت دي او په هیڅ عنوان باید د خلکو او په ځانګړي ډول د لګکیو حقونه او ازادي محدود نشي.
افغانستان د لګکیو څخه جوړ هیواد دی، یعنی په دغه هیواد کې هیڅ قوم د دې دعوه نشي کولی چې اکثریت دي. کشمیر ډیر وی هغوت اکثریت یو هم نه دي. د افغانستان ښکلا هم په همدې کې ده چې د بیلابیلو قومونو، رنګونو، ژبو او فرهنګ جوړ دی.
نرمن سمر ټینګار کوي د افغانستان لګکي حق لري چې د سولې په پروسې او نورو ټولو سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي بدلونونو کې ونډه ولري او له ټولو خدمتونو په یو ډول برخمن وي. په دې کانفرانس کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال میرمن عالمی وویل د سولې په بهیر کې د ټولو قومونو او لګکیو ونډه په پام کې نیول شوې او په هیڅ ډول به پر حقونو معامله ونشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندوز اوسیدونکو شکایت کوي چې د ناامنیو پر زیاتوالي سربیره یې په ولایت کې د انسان تښتونې او د نورو جنایي جرمونو پیښې زیات شوې. ویل کېږي یوازې په وروستۍ اونۍ کې لږ تر لږه څلور تنه د غلطه تښتول شوي. همدارنګه په دې موده کې د غلا او نورو جنایي جرمونو لسګونه پیښې هم ثبت شوي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور ته.
یوازې د طالبانو او حکومت ترمنځ پرله پسې جګړې نه دي چې د کندوز د ګڼو کورونو سکون اخیستی، بلکې په دې ولایت کې انسان تښتونو، وسلوالو غلاو، وژنو او نورو جنایي پیښو هم د دې ولایت په اوسیدونکو د ژوند فضا راتنګه کړې. د کندوز ښار یو اوسیدونکی ایمل منګل وایي یو شمېر کسان د انسان تښتونکو له ویرې خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي.
نامنو یو ترڅنګ انسان تښتونه، انسان وژنه دلته کندوز کې دا یو عامه خبر ده. په دې ټول افغان ولس پوهیږي او حتی په ځینو ولایاتو کې دا هم دا څرګندونې کوي چې که مرګ غواړي کندوز ته راسه. پر رښتیا د کندوز وضعیت همداسې او وضعیت داسې په کراتو دا تکرار شوي دي. ولې نظامي مسؤولین دغه ته پاملرنه نه کوي؟
د کندوز ځینو اوسیدونکو راته وویل چې د انسان تښتونکو له ویرې یو شمېر کسان له کندوز څخه کډه کېدو ته اړ شوي. په ځانګړې توګه سوداګر او پانګوال د تښتونې له ویرې کندوز کې نه پاتې کېږي. څلوېښت کلن رفیع الله باجوړی چې په کندوز ښار کې دوکان لري وایي سهار وختي خپل دوکان ته نشي تللی ځکه د خپل امنیت په اړه ډاډمن نه دی.
کشفي او امنیتي ارګانونه په هغه کچه او په هغه سویه چې باید دوی کار وکړي، زیار وباسي، د خلکو د سر مال او ځان نه ساتنه وکړي، دوی له بده مرغه بې بسه دي. زه نه پوهېږم چې دا دلیل په څه کې ده یا دا چې مرکزي حکومت تر اوسه پورې دا هوډ پکې نه ده پیدا شوی چې جدي سپارښتنه وکړي امنیتي ارګانونو ته، کشفي ارګانونو ته، تر څو دوی په جدي توګه کار وکړي.
په کندوز کې د امنیتي او جنایي پیښو زیاتوالي ته د چارواکو ځواب همغه یو ځواب دی چې تل یې تکراروي، او هغه دا چې د مجرمانو د نیولو او د پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې کړې او کوي. د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي ازادۍ راډیو ته وویل تېر یو میاشت کې د دې ولایت په مرکز کې د پولیسو لخوا اته شپېته تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي او دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي.
په دې وروستیو کې د یو زرګر زوی چې تښتول شوی دی، په دې تړاو باندې هم یو کس نیول شوی دی، او د انسان تښتونکو د البته د مجرمینو د نیولو په تړاو باندې د امنیت قوماندانۍ د پولیسو هڅې دوام لري.
په کندوز کې هغه کورنۍ چې غړي د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوي له رسنیو سره له خبرو ډډه کوي. د انسان تښتونې پدیده په دې ولایت کې د یو شمېر جنایتکارو بانډونو لپاره د ناقانونو پیسو ترلاسه کولو په یوه سرچینه بدله شوې، او په کندوز کې دا ستونزه له یوې ورځې بلې ته پراخیږي. د کندوز خلک وایي د حکومت د څارنې او امنیت ادارې باید د انسان تښتونکو په وړاندې د یو جدي پلان له مخې اقدامات وکړي، او دا ستونزه چې د دې ځای ګڼې کورنۍ ویرولي او په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند خطر کې اچوي باید جدي ونیسي. د کندوز څو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعاله حضور سربیره په دې ولایت کې ځینو حکومت پالو ګوندونو پورې اړوند وسلوال قمندانان او ځایي زورواکي هم شته چې په دې ولایت کې د نظم او قانون حاکمیت ستونزمن کړی دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
اوس هم ورځو یو سپورتي مطلب ته. د ملالای کپ په نوم د ښځو د بایسکل چلونې سیالۍ پرون په کابل او د هیواد په پنځو نورو ولایتونو کې ترسره شوې. په دغې سیالۍ کې د شپږو ولایتونو دیرسو ښځینه ورزشکارانو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ د بایسکل چلونې ملي ټیم لپاره د لوړو استعدادونو په ګوته کولو او د بهرنیو سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپور ته.
دا لوبغاړي د ملالۍ کپ ګټلو او د غوره لوبغاړو په توګه د غوره کېدو په هدف سیالۍ کوي. له کابل، بلخ، بامیان، دایکندي، فاریاب او غزني څخه دغه دیرش ښځینه بایسکل چلوونکو له اولمپیک کمیټې څخه د قرغې بنده پورې شل کیلومتره لاره وهلي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د بایسکل چلولو فدراسیون رئیس فضل احمد فضلي وایي د دې سیالیو یو بل هدف د بایسکل چلونې بهرنیو سیالیو لپاره چمتووالی دی. د ښځو د بایسکل چلونې ملي ټیم روزونکي رخصار حبیبزی وایي دا سیالۍ دوستانه دي تر څو نجونې وکولی شي په ورزش برخو کې هم خپلې وړتیاوې وښيي.
موږ غواړو هغه لاسته راوړنې خوندي کړو چې موږ د قربانیانو په ورکولو سره ترلاسه کړي دي، او هیله لرو چې افغانستان ته امنیت راسي.
سمیرا چې له فاریاب څخه دې سیالیو کې ګډون کړی وایي اله مند ده چې په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت ټینګ شي تر څو د هیواد په هر ګوټ کې په سیالیو کې ګډون وکړای شي.
اگر مذاکرات صلح بنا
که چیرې خبرې د طالبانو په ګټه پای ته ورسیږي نو موږ ځوانان به غلي پاتې نه سو او موږ به له خپلو حقونو دفاع وکړو. موږ له حکومت څخه غواړو چې د سولې په خبرو کې د ښځو شتون ډاډمن کړي.
په کابل کې د ملالۍ کپ د بایسکل چلونې سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم له نامنیو څخه شکایتونه موجود دي او لا تر اوسه په قطر کې د سولې د خبرو برخلیک هم نه دی روښانه شوی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي راډیوي څپو او دغه راز په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 7.5 څپو خپرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري زموږ د انټرنیټ لارې هم کولی شي چې زموږ د ویب پاڼې لارې هم کولی شي چې تازه خبرونه او راپورونه ولولئ او وایورئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. یوټیوب هم لرو، یوټیوب ته سرور ښکاره کړئ، هلته هم تازه ویډیوګانې شته. facebook.com/azadiar مو د فیسبوک پته ده چې میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم پاڼه خوښه کړئ او مینوال شئ. اوس هم ورځو نړیوالو ورځپاڼو ته. دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري، اجمل انته به غوږ شو.
ګلف ټوډی خپرونې افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه یو مطلب خپور کړی او په کې لیکل شوی یوازې پلازمینه کابل کې پرون یوې چاودنې او ډزو درې کسان وژلي. په مطلب کې لیکل شوی دا پیښې به ورځ وروسته لاغې کېږي چې همدې ښار کې پر هوایي ډګر او شاوخوا سیمو یې د هوانونو بریدونه وشول. د مطلب لیکوال وایي د تاوتریخوالي دا پیښې نوي نه دي او په خبره یې په داسې حال کې زیاتې شوي چې افغان دولت او طالبان د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې کوي. حکومت د داسې بریدونو پړه پر طالبانو اچوي، خو د ګلف ټوډی په باور داعش وسلوال د دغه بریدونو تر شا دي او په خبره یې داعش پر خپله ویبپاڼه د راکټونو د وروستي برید مسؤلیت منلی. ګلف ټوډی د مطلب په پای کې لیکي داعش هغه وسلواله ډله ده چې طالبانو د افغانستان په ختیځ کې ورسره خونړۍ او سختې جګړې وکړې. پاکستان ابزرور خبرونې بیا د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې لخوا پر تصویب شوي کلني پریکړه لیک ولیکنه خبره کړې. پریکړه لیک کې د افغانستان جګړه ییز حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی او پکې راغلي چې د دې وضعیت د ښه کېدو او د افغانستان د ځان بساینې لپاره به نړیوال له افغانستان سره مرسته کوي. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان د سفیر منیر اکرم خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي افغانستان کې د سولې مخالفو کړیو ته باید موقع ورنکړل شي چې د سولې د بریا خنډ شي. منیر اکرم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې نه دي ویلي چې د افغانستان د سولې مخالفې کړۍ کومې دي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د ورته کړیو د موجودیت خبره کړې وه. له هندوستان خبریدونکې ویک مجلې بیا د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور په اړه ولیکنه خبره کړې چې پکې ویل شوی ملا منصور د امریکایي بی پیلوټ الوتکې برید کې له وژل کېدو مخکې پاکستان کې د ژوند بیمه اخیستې وه. په لیکنه کې راغلي نوموړي دغه بیمه په جالي هویت اخیستې وه او کلنۍ فیس یې چې 3,00,000 پاکستاني کالداري وو د بیمې کمپنۍ ته ورکړې وو. ملا منصور 2015 کال کې د طالبانو د تحریک د بنسټي خودونکو ملا محمد عمر زایناست وټاکل شو او د 2014 کال په مې میاشت کې د پاکستان او ایران پولې ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید کې ووشل شو. په لیکنه کې راغلي د بیمې د کمپنۍ د معلومات په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد وی محکمې ته ورکړي. مطلب وړاندې وایي ملا اختر محمد منصور او ملګرو یې پاکستان کې د ملکیتونو د اخیستو لارې ترهګریز فعالیتونه تمویلول. د مطلب لیکوال وایي خپل ملا منصور په کراچۍ کې د 2.5 میلیونه روپیو په ارزښت 15 ملکیتونه اخیستي وو.
اوس هم ورځو کندهار ته. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې وړمه شپه د دغې ولسوالۍ په دې سبزي کلي کې د افغان ځواکونو په بمباري کې د یوې کورنۍ 11 غړي وژل شوي. د پیښې عیني شاهدان وایي چې پر دغه کور درې هوایی ګوزارونه شوي، خو چارواکي بیا وایي چې دغه کسان په هوایی بمبار کې نه بلکې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې وژل شوي. په دې اړه پام وکړئ له کندهاره د صادق رښتینی راپور ته.
دا عبدالسمد په نوم د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسیدونکی ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د دغه ولسوالۍ په دې سبزي کلي کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د ده د کورنۍ 11 غړي وژل شوي.
نور کشنیان چې مې ستکړه درې واره دغه را باندې ورکړي، هر د ښار پرې دغه
ریټه کوس وداس په لوګو ته سره ورته نه اوسو د خاور لاندې و موږ سره یې دوام سره کلای نه یو ولس کس درې زنانه
بل خو د کندهار مې تیچار واکې وای دغه ملکی کسان په وای بمبار کینه بلکې د وسلوالو طالبانو کو موټر بمبرید کې وجل سوي د کندهار د امنیت امیر فرید مشال رسنوي ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو دغه موټر بم د ارغنده او پرسین د یو پله د تخریب لپاره انتقالوي چې چاو دنه کړي
مارشام دشمن یواره د ټانک چې غوښتل دي د پول چاو دوی ورځې مخکې انفجار ورته ورکړي نور قسمت هم تخریب کې زموږ بې ګناه خلک ماشومان او خوندې د دې د ټانک په انفجار کې چې انتقالوي د منځ ولاړل
په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره سوي ویډیو کې لیدل کېږي چې خلکو غوښتل د وژل سوو ملکي وګړو جسدونه کندهار ښار ته راوړي خو پولیسو یې ښار ته د راتګ مخه نیولې د کندهار په ارغنداب ژړی او پنجوایي ولسوالیو کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې جګړې روانې دي وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ادعا کړې چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل سوي کسان ملکیان دي دوی دغه برید غندلی او د غچ اخیستلو ادعا یې کړې
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او سم ورزو یوی نریوال موضوع تنن پا کرونا ویروس زد واکسین بار لمرنی کانتینرون دا امریکا یو سلو چلور پنزوسو روختیعی مرکزونو ترسیگی. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 1.5 میلیونو او په دې ویروس د مړو شمیر تر 1 میلیون او 6 لک واوښتی. د امریکا په متحدو ایالتونو کې تر اوسه په کورونا ویروس یا کووید-19 ناروغۍ نږدې 3 لکه کسان مړه شوي. داسې اندېښنې شته چې په کرسمس کې به په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نور هم زیات شي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس ضد واکسین لومړی بار لاری د پراخې استفادې لپاره پرون د مشیګان د درمل جوړولو له یو لوی کارځای څخه بیلابیلو ښارونو ته روان شوې. د فایزر کمپنۍ د واکسینونو انتقال د امریکا په تاریخ کې د واکسینونو د لیږد تر ټولو پراخ کمپاین ګڼل کیږي. تمه ده په لومړیو کې د دغه واکسین 3 میلیون ډوزه بیلابیلو سیمو ته ولیږدول سي او لومړیتوب هم روغتیایي کارکوونکو یا هم پوخ عمره کسانو ته ورکړل سي. اټکل کېږي چې په نږدې راتلونکي کې په ځانګړي ډول د کرسمس او د نوي میلادي کال د جشنونو پر مهال په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نور هم زیات سي. خو د کورونا وایرس ضد واکسین خبرونو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره خلکو ته یوه هیله ورکړې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر اوسه په کورونا وایرس شاوخوا 300,000 کسان مړه شوي دي. د فدرالي ادارې چارواکو ویلي د فایزر شرکت د واکسین لومړۍ بستې به نن دوشنبه د امریکا د 1.45 ښارونو روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي او 1.44 نور مرکزونه به د سه شنبه په ورځ دغه واکسین ترلاسه کړي. د چهارشنبه په ورځ به 16 نور هغو ته هم انتقال سي. دغه واکسین چې د امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک لخوا تولید شوی د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د بالغو کسانو په تناسب ویشل کیږي. د دغه واکسین په میلیونونو ډوزه د حرارت په منفي 94 سانتیګریډ درجه کې په روغتونونو او نورو محلونو کې ساتل کیږي. بریتانیا تیر اونۍ ویل چې لومړنی هیواد دی چې خپلو خلکو ته د فایزر او بایو انټیک شرکتونو د کورونا وایرس ضد واکسین ورکول پیلوي.
او اوس هم د سینما له ډګره. تور باز یو هندي فلم دی چې د افغانستان په اړه جوړ شوی. دا فلم د دسمبر په 11 نیټه نتفلکس انټرنیټي شبکې خپور کړ. اسمت څاروانی تفصیل اوروي.
که څه هم د فلم نوم پښتو دی یعنی تور باز، خو بالیوډ یا د هند سینما په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په یوه کمپ کې د افغان ماشومانو پر ژوند جوړ کړی دی. نتفلکس چې اوس د نړۍ د سینمایي فلمونو او سریالونو د خپرولو یوه لویه شبکه ده، دا فلم د جمعې په ورځ خپور کړ. د دې شبکې فلمونه په درسته نړۍ کې سلګونه میلیونه انسانان ګوري. دا شبکه د میاشتني فیس په بدل کې مشتریانو ته بې شمېره فلمونه، سریالونه او مستند فلمونه وړاندې کوي. د هندي رسنیو پر اساس ګیریش ملک د تورباز فلم پروډیوسر او راهول مترا یې ډایرکټر دی. په دې فلم کې ښودل کیږي چې طالبان څرنګه په خپلو لیکو کې ماشومان ګماري او څه ډول د بهرنیو او افغان ځواکونو پر ضد په انتحاري حملو کې له هغو کار اخلي. په دې فلم کې سنجي دت چې مرکزی رول په غاړه لري د دې لپاره کابل ته ځي چې د یو ماشوم په انتحاري حمله کې میرمن او زوی وژل شوي دي. سنجي دت په دې فلم کې له پاکستانه د بیرته راستنو شویو کډوالو یوه کمپ ته ځي او هلته یې له کرکټ سره د ماشومانو مینه دې ته هڅوي چې د کمپ له ماشومانو د کرکټ ټیم جوړ کړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې په یوه کره کتنه کې د دغه فلم په اړه کښلي چې د افغانانو ژوند یې هغسې چې په کارو نه دی انځور کړی، خو څه چې په دغه فلم کې او څارو د پام وړ دي هغه د طالبانو له لورې له ماشومانو څخه په جګړه په تېره بیا انتحاري حملو کې استفاده او په افغانستان کې د کرکټ لوبې شهرت دی.
په مکړی لانډو خبرونه ته د حکومت یو چارواکی وایي په افغانستان کې د موقت حکومت جوړول یو کاذب خیال دی. دا خبره د ولسمشر سلاکار او د جمهور ریاست د عما او ستراتیژیکو اړیکو مشر وحید عمر پرون یک شنبه خبریالانو ته وکړه. په دې وروستیو کې په ځینو رسنیو کې د موقت حکومت د تشکیل په اړه ځینې وړاندیزونه شوي دي. په هلمند کې د خبریالانو د ملاتړ یوه ډله وایي د محمد الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د کورنیو او بهرنیو رسنیو خبریالان د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. په هلمند کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزی وایي چې د جګړې ښکېل لوري دې د خبریالانو خوندیتوب تضمین کړي. په ننګرهار کې د ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي دي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي وایي چې دغه چاودنه پرون په خوږیاڼو ولسوالۍ کې شوې ده. د پاکستان د اپوزیسیون په زرګونو فعالانو پرون یک شنبه د پنجاب په مرکز لاهور کې پر صدر اعظم عمران خان د فشار راوستلو لپاره لاریون وکړ. دوی غوښتنه لري چې عمران خان د لواک څخه لری شي او په پاکستان کې د لسره ټاکنې وشي. بل لور ته د پاکستان پولیس وایي په راولپنډۍ ښار کې د پولیسو یو ماموریت ته نږدې چاودنې لږ تر لږه درویشت کسان ټپیان کړي. په پرونۍ چاودنه کې د دریو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. په جرمنی کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سم له روانې چهارشنبې تازه محدودیتونه او ټولبند لګول کېږي. له دوکانونو پرته به نور تجارتونه له روانې چهارشنبې د جنوري میاشتې تر لسمې نیټې تړلي وي. او په بلاروس کې د اپوزیسیون مظاهره چانو په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې خورې ورې مظاهرې وکړې. د دوی هڅه دا ده چې د سیاسي امتیاز ورکولو لپاره پر زورواکي الکساندر لوکاشینکو فشار راولي. لدې سره د دغه خبرونې خبري مسایل پای ته ورسېدل. ورزو اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام
د انصاف په لټه کې یو چاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشمدې کې را باندې ورستې دي شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یب سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه
پتی ور کړی. د ازادي رادیو عزتمن دوه وريدونکو زمونږ سلامونه ومنئ. زخن محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. درنو اوریدونکو واباورې چې د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ نه حبیب الرحمن آزادی راډیو ته ویلي چې ورور یې په ملي اردو کې سرتېری و، څو کاله مخکې د ماین په یوې چاودنه کې وبژل شو. د یوه قانوني اسناد هم لرم. دوه درې کاله مو د هغه حقوق واخیستل خو په وروستیو دوو کلونو کې مو نه دي اخیستي. د یوه اقتصادي ستونزې لري او پرته د ورور له دغې تنخوا نه بل هیڅ عاید نه لري. دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو. اوس به حبیب الرحمن په خپله خپله ستونزه ووایي.
ستونزه زما مشکل دغه ده چې زما ورور چې په اردو ملي کې نظامي کې هغه شامل و د هلمند ولایت کې د کال کې په نوي دیارلس نوي کال کې و هغه شهید شو. آدم ما آقا توازقه جو کرده و کمار دیول سوالی رسی خطو سوازانه را پوری یا سیجانتون پوری واسقه خب جو که تایر رسول مکمل اخناب می جو کرده. آدم ماش می مرارما و او میاشتی که نه هزاره و پانزه وست و پانزه سفغانی می آوالا کرده اکازه پاوخی مرارما و آدم میاشت پرناشتی او وست پا سفغانی پا آقا کی داران کی اوستاک در نه اوستاک میاشتی وشو آدم دا آقا مخی دی وزارت حواله شو خپل حواله وسو او بیا کابل بانک واخسته دغه کابل بانک او بیا هغه
ستاورور چرتا او څو کال وظیفه اجرا کړي
زما ورور هغه هغه کنه چې هغه ایمان یو نن کار وظیفه ځکه
څنګه ووژل شو په جنگ کې قدمای چاودنه په وشو او کومه بل پیخه کې
هغه په انتظار مانځ ته
ستاد ورور وارثین څوک دي خزه او کوچنیان لري او کنه ته د خپل ورور د حقوقو نه پرته څه بل کار کوې عواید څه شی لرې د ورور نوم دې څه و د شهیدانو او معلولینو دفتر ته خو به تلې هغوی څه وایي خسته ستونزا با لمسئول چارواکو سر شریک کړو دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند خاغلی ضیاءالحق فضلی سره شریک کړه. جناب فضلی، د بغلان ولایت د نهرین له ولسوالۍ نه د حبیب الرحمن په نامه د یوه سرتیری وارث آزادی راډیو ته ویلي چې سره له دې چې د ورور د شهادت قانوني اسناد لري، څو کال یې د هغه حقوق واخیست خو په وروستیو دوو کلونو کې یې نه دي اخیستي. په دې حیثه کې ستاسې نظر غواړو چې تدابیر ورته څه دي؟
شهیدان او معلولینو په چارو کې دولت وزارت د 1399 کال حقوق او امتیازات ټولو هغو د شهیدانو ورثو او مالیات لرونکو وګړو چې نظامیان دي او د ملي اردو پولیسو او ملي امنیت پولیسو کې یا د بدن خواږه غړي او یا هم د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي په کلي ډول د دوی اکاونټونو ته انتقال کړي.
د دې څنګه پاتې دي؟
محدود تعداد کې یا محدود شمېر نظامیان چې د شهدا وارثین یا معلولین دي تر اوسه پاتې چې د 1399 کال د حقوقو امتیازاتو دویم قسط لا د دوی اکاونټونو ته نه دي انتقال شوي. زموږ انتقالات یا پرداختونه جریان لري.
د بودیجې یا پیسو کموالی خو به نه وي؟
بودیجه په لاس کې لرو، ولې داسې هیڅ شواهد او مدارک نشته چې له تیرو څو کلونو راهیسې په متواتره توګه د شهید وارث او یا هم معلول چې نظامي وي او حقوق یې نوي ترلاسه کړي هغه له خپل حقوقو څخه محروم دي.
که له دې جملې نه څوک پاتې لکه حبیب الرحمن چې وایي، هغوی باید څه وکړي؟
که چیرې څوک په مرکز یا په ولایت کې وي، لطفا هغوی د زموږ ادارې ته مراجعه وکړي. کیدای شي حقوق یې په بانک کې وي یا هم فریز وي یا هم قانوني مشکل ولري، ولې په ټوله کې د دوی سلنی حقوق د دوی اکاونټونو ته انتقالي.
که د دې ستونزه جدي او قانوني وي، ډاډ ورکوي چې ستونزه به حل شي؟
موږ مکلف یو چې د نظامي شهید وارث او معلول ته د دوی سلنی حقوق ورکړو. یوه لاره ادا ده چې ورته اولس شمیرې سره د اړیکه کې شي. دوهمه لاره ادا ده چې زما د ویان دغه شمېره چې واټساپ لري خپل اسناد دې راولي دي چې موږ یې ژرتفیره بررسي کړو. درېیمه لاره ادا ده یا په ولایت کې او یا هم کنه کېږي زموږ د تاسو عامه اړیکو برخې ته دې مراجعه وکړي تر څو موږ یې اسنادونه وګورو چې ولې دلایل یې څه دي. کېدای شي پیسې یا حقوق یې په بانک کې وي، اما د ځینې مشکلاتو یا حقوقي ستونزو له امله د ونه توانی کی چې هغه پیسې ترلاسه کړي. تر څو چې موږ اسناد ونه ګورو تر هغې پورې موږ نشو کولای چې اطمینان ورکړو. ولې زموږ ارقام او ډیټابیس او معلومات د ښایي چې ټولو نظامیانو ته او د شهداو ورثو ته او معلولینو ته د نظامي لیکو کې دي هغوی ته د دې حقوق انتقال شي.
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د بغلان د ولایت حبیب الرحمن آزادی رادیو ته ویلی و چې رور سو کال مخکې د ماین په یوې چاودنه کې شهید شو. دو کال د هغه د شهادت حقوق واخیست خو په وروستیو دو کلونو کې نه دی اخیستی، او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ښاغلی ضیاءالحق فضلي وویل چې د دغو وارثینو اسناد ارزول کیږي او شته ستونزه به په لږه موده کې حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. تاسو د خوشی په هیله د دې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د تل په څیر د خبرونې په سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ عزیزانو زموږ دوستانو راستولې دي، او دوی په خپلو سیمو کې ځینې ورک کسان پیدا کړي دي، د هغوی نمونه یا نشانې راته وایي. نو که چیرې تاسو هم په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ، لطفا د خبرونې تر پیل دمخه قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ، ترڅو وکولای شئ د نورو کسانو چې پیغامونه یې راستولي دي او خپلې شمیرې وایي هغه در سره ولیکلی شئ. کېدای شي ستاسو ورک په همدې خپرونې کې پیدا شي. نور منظر ورځو د فراه ولایت څخه د یوه دوست پیغام اورو.
بلې، السلام علیکم. زه کلیواله اسلامه د هلمند ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. دلته د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ د پولیسو په ساحه کې یو سپین ږیری دی، ځان کاکو ماری پکې تقریبا د 18 کاله کې دلته راغلی دی. نو کور شي نه سو سره وای، زه د غزنی ولایت یم. نو کدا دار مسما ورور قریب، نو لطفا ماته په دغه شمېره زنګ راو 0 5 0 15 0 9 1 5 5 8. شمېره یو ځل بیا تکراروم: 0 5 5 0 9 1 5 8.
السلام علیکم. زه د پرا د بلابلوک د پرارو د ولسوالۍ د سیازنګل د کلیم خپل په نامه اجی جانغان میژم. دلته یو د 15 کالو الک دی، د شپږ میاشتې کېږي چې راغلی او هیڅ څوک نه لري. وای زما نوم حبیب الله دی، د کریم زوی یم او د شهید وراره یم. ګای وای د کریم وراره یم، ګای وای زوی یم، ګای وای حبیب الله می پلار دی، ګای وای کریم می پلار دی. او شبه اروزی عدل سره په شبه نه پوهیږي. تور بخوان د الک دی، د سترګي نو کژی نیسی. ګای وای د بابوس یم، ګای وای د جوین یم. اته وشان لرو دغه د هر مسلمان چې دی کولای شي چې په دغه شماره ما ته زنګ ووهي: 0 5 3 1 3 1 3 1 3 1 3. نو دغه ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه چې دغه خبره پاش کی، دغه په دغه پرارو د بلابلک د ولسوالۍ په درای کې ډیره سوګنه کوي. ګای دیزه کې ته دی، ګای دلته او کریا ده په پولیس زنګر کې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زرم سالم ده لشکرګا شهر ده سرادیا شاته مشهورونو. زه خپل کور نه راکسم په کندا شهر کې سیزم. د پلان نومې ستار ستاسو زه خپل سالم نمیږم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 5 0 0 2 5 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم: 0 5 0 0 2 5 4 3 6 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0 5 0 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه. اوس به راستو ستاسو هغه پیغامونو ته چې موږ ته راستولې دي او په خپل ورکو ازان پسې ګرځي.
السلام علیکم و رحمت اللہ زکاری محمد نعیم روزگان لے دچنا طول سوالی در نرزو دچن نسان سا خبر کھو ما دا جلد منا پا کازوی حمد مای ورور دی دا ابراحمان پا نمسر دی دا درین سال کی دی چورک تی کلامات زنگوالی و درشکا درحی پنجی ما دا دی کال ورس تی بیا درکل درد سوالن که مومن مسلمان و بوری دلی پا دا شرر اج زنگوی خود شیر نی دواسی ما دنبر دادی سپر و سپر دری سنور دری یو یو شپاگ سپر یو لمبر بیا سپر و سپر دری سنور دری یو یو شپاگ سپر بیر مننا سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خو نن زمتکار زواکتی در شلمن ولایت لواشر ولسوالی از خیاب د هلمند ولایت لواشر ولسوالۍ د کشوار له کلي څخه یو ماشوم هلک ورک شوی دی چې عمر یې تقریبا د 12 کالو په شاوخوا کې دی. درې میاشتې کېږي نو دی څه ناڅه عصبي تکلیف لري. د شپې له مخې څه خپل د کور څخه تللی دی نو پلار او کورنۍ یې ډېره زیاته ورپسې خفه ده. نو هر مسلمان ورور ته یې پاړم باندې معلومات راکړي خپلې شیرینې او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره ده 0-2-7-3-0-2. که غواړي چې د همدغه ماشوم د پلار سره خبرې وکړي دا د ټلیفون شمېره ده 0-9-2-1-2-6.
السلام علیکم. زه حیات خان د سنګین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تاسو ورابیه ته دغه پیغام پریږدم چې زما یو انډیوال دی عبدالمالک په نامه دی د باقیا کا پکیر مرحوم زوی دی د عبدالسلام او د ضیاءالحق او د صمد ورور دی. رسته پښه یې تر زنګانه لاندې پرېږده. هر چا ته که په اړه معلومات وي کولی شئ د دغه شمارې سره اړیکه ونیسئ. ډېره مهرباني به وي. 0-9-6-5-6-5-6-8-8-9. دا زموږ د ټلیفون شماره ده. ډېر مننه د ازادي راډیو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قریات الله بلال د قریات جلاب د قیصار د ولسوالۍ د سرګزید من سید خبر سره په تماس کې ما یو ورو دي په نامه د نور الله د میراجان زوی دی. د حکام یې د ولیجان زمین دی. د بل حکام یې امیرجان دی. تقریبا 4 کاله درې میاشتې کېږي چې نن د کندهار خواته بیا نور درک نه لرو. د تصویر هر مسلمان ورته اړه باندې د ژوند یا د مرګ معلومات ولري. لطفا په دغه شمېره د زما سره د انساني کرامت په اړه معلومات ولري. 0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-
کو ته وایم زه قدرت الله قدرمن یم د هلمند ولایت له بولان د سیمې سیمه اړیکه ستاسو سره نه ده زما یو ورک شوی ورور دی چې د احمد خان په نامه دی که هر څوک یې پته لیدلې وي نو کړی ده اتلس کاله پر شاوخوا باندې دی چې نه یې نو مړینې معلوماسته نه دی ژوندی نه د کوم مسلمان ورور سره درک وي یا لیدلې وي یا همدې خپل موږ هغه جلا ازادي راډیو ته نو مونږ د زنګ وي د دا د وړو نومان قدرت الله حکمت الله حزب الله دی دوی خپل حیات الله نومې دي که هر چا نیولې لیدلې وي او یا یې لیدلې وي مفتي د پاته راکړي د واشیر ولسوالۍ دی زموږ له کوم شمېرې دی صفر اووه سوه اته اتیا صفر اووه سوه اته څلور دېرش لس اته اتیا بله شمېره مو ده صفر اووه صفر پنځه دوه اتیا یو نوي څلور نوي تکرار یې کوم صفر اووه صفر اته څلور دېرش لس اته اتیا په خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زما یو ترګې رښتیا ده چې خپل بلال د پلار ملګران ده که چاته معلومات دي د نمبر سړی ته وسه نمبر اووه اته نه اووه درې شپږ پنځه شپږ صفر صفر اووه اته څلور دوه درې دوه اووه صفر او خپل معلومات ترلاسه کړئ.
ہلو السلام علیکم. زما یو ورور دی د عبدالمحمد په نامه دی د هلمند ولایت مسجد ولسوالۍ دی. عمر یې تقریبا شپږ کاله یا دوه ویشت کاله عمر لري. دا تقریبا دا درې کاله کېږي چې د هلمند ولایت لشکرګاه په سیمه کې نادرکه شوی دی. هر ورور ته که به دا ده په اړه معلومات وي یا دی خپله زپاږ غږ اوري ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. صفر اووه څلور و اته یو شپږ پنځه څلور پنځه شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه اووه څلوېښت اته سوه شپاړس پنځه سوه پنځه څلوېښت. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه رحمت الله د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار سره په تماس کې یم. زما یو دوه د اکا زامن تقریبا درې کاله مخکې د هلمند ولایت د مرکزي پولیسو والدۍ کې نادرکه شوي دي. که هر ورور ته معلومات وي مرکزي باره کښې مثال ته دغه نپور معلومات ورسره وي دغه شمارې ته موږ سره تماس کوي. صفر اووه سوه دوه څلور یو پنځه دوه صفر یو ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر اووه صفر دوه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو ورور دی چې کرملا زعفران د میرې د هلمند ولایت د کجکې د ولسوالۍ د زمینداوه د سیمې د اودار د کلي څخه دا دوې میاشتې کېږي چې نادرکه دی. هېڅ معلومات یې نشته که هر مومن مسلمان ورور ته یا معلومات وي یا ورسره وي ما ته دې په دغه شمېرې زنګ وي صفر اووه څلور نه صفر اته صفر یو یو دوه دا د ټلیفون شماره وایم صفر اووه څلور نه صفر اته صفر یو یو دوه. لازره کالداري بخششي دی که هر مومن مسلمان ورور را پیدا کړي لازره کالداري ورکوم. وسلام. نوم یې کریم الله او زما نوم حکیم الله. وسلام.
بلې السلام علیکم. زه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ سلامونه خدای عزت د خدای ماجي فرید د فراد د ولایت د بلابلک د ولسوالۍ د ګرانیا کلي سایټ سره په لین کې ما زما هیواد دی په نامه د شفیق څخه په شپږ کاله عمر دی ازادي لس نه کېږي چې نادره کته وي دي که چیرې دی زه راواز اوري او مسلمان ورو ورو د پاره معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي اتیا لک افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون شماره ده صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون شمېره یو ځلې بیا وایم صفر اووه صفر صفر
شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ته ګردی ګردی سلامونه وړاندې کوو. زه محمد جمع د کندهار د ولایت د فامیلۍ اوسېدونکی د لوویلې څخه خبره کوم چې زما یو زوی دی د سیف الرحمن په نامه باندې د درې څلور میاشتې کېږي چې د کور نادرکه دی د تقریبا د دیرلسو کالو دی انشاءالله. نو دغه زما پیغام کوم راته نشر کړي او په دغه شمېره باندې زما سره ټلیفون وکړي. هر چا که دغه زما د زوی په هکله څوک دغه معلومات لري خدای دې خیر ورکړي چې نه کوم په دغه ټلیفون دې زما سره تماس ونیسي. صفر اویا پنځه شپږ دوه اته اووه پنځه یو.
السلام علیکم. زه کلیواله اسلامه د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. زما یو ملګری د سیف الله جان په نامه د نوزاد ولسوالۍ د سرې کلا په ساحه کې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور که په دې اړه معلومات لري ما ته دې لطفاً پر دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه صفر پنځه صفر نه یو شپږ شپږ اته.
السلام علیکم. زه کماندا عبدالله حبب د یوسه ولایت د بالا ملغات ولسوالۍ ستاسو سره مخاطب یم. یو ورځ ورور لرم په نامه د محمد رسول د بالامرغان ولسوالۍ د بادغیس ولایت تقریبا درې میاشتې کېږي چې دی ورک دی. که د محمد رسول بنا په دغه نامه هر څوک د دغه سړي خبر ولري موږ ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووایه. تر اوه څه تر څلور دوه ریسپشنه دوه اوه یو اتر ناراجات کارو څه تر اوه څه تر څلور دوه ریسپشنه دوه اوه یو اتر. سلام علیکم نتورک برادر لره سره.
هلو سلام علیکم دی لوګر ولای دی خروار ولسوالۍ دی کچکلا اوسیدونکی. زما نوم کریم دی. زموږ یو ورور چې د زمرد محمود د درې درې نیم کاله کېږي چې نظاره کوي. هر چا ته که معلومات وي دغو شمېرو ته دې زنګ ووایي. صفر اووو اووو اته نه یو دوه صفر. بله شماره ده صفر اووو څلور اته دوه درې یو اووو صفر اووو. خپله حلاله شیرینی به ترلاسه کړي.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولې. هیله ده چې وکولای سو د همدې خبرونې له لارې ستاسو سره همکاري وکړای سو او د دې طریقې ستاسو دوستان بیرته خپل کورونو ته راوګرځو او ستاسو پر خلو خندره ولو. دوستانو یو ځل بیا یادونه کوم مخکې تر دې چې خبرونه ختمه کړم، کله چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه راستوي نو لطفا د خپل ورک عزیز یا د خپل ورک دوست نشانه وایست، نوم وایست ترڅو چې امکان وي، او د خپل ټلیفون شمیره حتما وایست ترڅو که نور دوستان په همدې نشانه باندې دوی معلومات ولري وکولای شي چې بیرته تاسو سره تماس ونیسي. نو دا پیغام درته لرم. او بل دا چې مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل شي نو تاسو قلم او کاغذ در سره آماده ولري ترڅو چې د هغو دوستانو چې پیغامونه یې رسول دي دا د ټلیفون شمیره در سره ولیکلای سي. نو د خپل همکار تای روشان څخه هم مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې را سره همکاري کوي. کور ودان ستاسیم، کور ودان چې پیغامونه مو راستولې و. د نورو پیغامونو په هیله مو هم يم تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مرسته.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چه قدم به قدم گدم تا یاده بوما
خود یارو نانا یاریگم زخ پیمان پا گناه نیم خو پینا آورکیگم پرون تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخورکیگم زد باد یاو چپیم پسارا پا باختی ریگم کل باد کل باران شی کل اور که اس وزیگم خوز زم پا مخزما کو دریگ مور کیگم چید رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا گوڑے تال شم رنگا رنگ رنگین جمال کی سپین شم شم دریگم چید مستوب میں پل کے پسا کی او پا جان ورشم لیوانے شانی خمار شم پا خونو کی خوریگم جهان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختن دا پختو غرشم نا یریگم نا نڑیگم چه دا علم پو جهان کی دو خیارو خواکی کینم هم اغوی پوری خندا کڑم هم پزان پوری خندیگم با فکرو نو لی ونیشم با لٹون لٹون شم ستڑی خیر داغی لراغلم نا پوئیگم نا پوئیگم خود زما تل روان یم اپا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سیگم چی پلارا کی سراغل کتیارا وی کرنا سرنا کی خوشاله خود یارو نه نه یاریگم. پرنا باندی ماین خود یارو نه نه یاریگم. زخ پیمان پر گنا نیم خوب نه ورکیگم. پرن تو خم وم نن گلیم سبا بیا مخور کیگم. زد باد یا و چپیم پسرا پر باغ تیریگم.